السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو د برخه وروسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کېدو ننګه کړې و، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دې پټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کابله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. روټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې د پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ خو تر دې له اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکه کړې، او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راوروسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډه ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درمیاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو وویل چې سشکل په افغانستان کې دروشت اشاریه و میلیونه کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې و، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نږدې کېدو شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلې دي،
انساني بحران به ډېر ژر په پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلی دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساري چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنۍ میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولای شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولای شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې لنړیوال ټولنې غوښتل شوې دي چې له افغان ښځو ماشومان او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوې دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ رادیو په منځنیو 2290 څخه خبرونه لري او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیرابلو لاندو څخه د لاسرسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ لاره هم اوریدلی شي. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د خړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لړل یوازې یو کس د خړو لپاره وچا ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچا ډوډۍ هم د افغانانو لبنسټیزو خړو څخه ده چې د مهاله کمی محسوس دی. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې لمیلیونونه کورنۍ سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بس پنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچ ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بې وزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدالس پوګمینه واورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکټر لگا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به کومه کیږي. دبليو اف پی پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلی دی چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له خودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې کار درلود او اوس بیکاره ده.
دا سشپنه ده چې ډوډۍ مې له اوښ سره نوې خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو را لېږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک دې لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې را کړي نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګیرې دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه به ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانې کوم چې زویم چې زخه شمه چې د دې بچو خدمت کومه لری لار باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12 اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یو مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونه ډیر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلی و چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو یو څلور څلوېشت غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رائے ورکړي. تفصیلي له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 134 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامي نه دی مثبت، 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي، خو له دې سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندېښنې ورسره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماتیکي ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوشکولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د غشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک لمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غشتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتونو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتون ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلې.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونا اوب چینی چیدارونا یو سب بلس دادی پا ماری را سری
دا پروین ملال شیر لر
دا ترجمنی پسیری جلی پا تور کپن کی زان غارنی طول رنگون پا پاسار کی ورک بی
پدیخ پروانه که مو دا میدان وردک لتاریخی سی مخبرو
پو دقا ولایت که تاریخی صحیح پینزه اوی اسیمه وزارت که سبت سویده
او دا هنرمندی اسی مهربی نظر می خسته
که چوک وکن غواره چه هنر و پالی نو آغی نوش دیر خوشهی
ده پشتو ژبی لوی شاعر رحمت شاه سایل ته ده هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیرونی د چمی پروس په اسلام آباد کې جوړه شوې و چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. دا صدر د مشال څنګه خبريال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم یا پلوانګین مایني زپات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړل شه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې و. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډی لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځای نه وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدرت د مردان نارغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نارغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر
مقام چې دی داغه تعین خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلای دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په تیر څلوېشت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ له خوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه هغه دغه ور کوي. هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکو د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف تخپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامل نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اوریده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ش شعر د دوی په نظر څنګه وي. خو لمړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم زکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده، او اوس هم شکریا ادا کوم چې زکه چې زبون نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم څه سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي. او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي. کنه که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا ده لمبو سوری که ده کتاب له شعر سره پرتلق ده سو فرق پکی را غلی؟
زبا پخپل شعر که خوزه ایس پرق نماسوس کو ما بلکی زره ما چه ما نن هم لکه چه کم شعرون لیکلی دی ده غزل پا پیرایا تی بیشک نظمونو با مدیر کم لیکلی خود ده نظمونو اگه ده جلسو ده پاره چه ما کم لیکلی و چه ما با پخپل آواز که پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا رو رو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې وایي، او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا، یو یو سندره چارته وایو
دا تغیر خو راغله
نظر نورا چو منگ ٹول سچ کم ادا قومی مسالہ دا کا ترقی پسندانہ مسالہ دا کا روبانی مسالہ دا ٹول بوجھ منگ شاعران پا سر باندھے ورا چو جی
دا ماکسیم گورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکند چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طب کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم نه داسې موجود یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي تر هغه خو لکه مخکې هم نن هم موجود دي څومره به وسید څومره زور دی په دې خاوره کې کار
یعنی پکلی کی تاسو درزی وی کنه ددی درزی توب د شغل دسه ددی شغل دسه منظم رتم په خپل شیر کې ویني یا د سه احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې زندگی کړې ده او اوس هم د غریبې زندگی کوم نو زبا لکه دردی تو کبا کړي دي نو زبا په خیال چې دا ټولو نه زیاته د بے وسه لار ده ځکه چې زه ما سبق ودا ویلې شو انا نو بیا به مستخو کو سه مهنت په بیکاو نو ما مزدوره ام کړي دي با په غواګان ام ساتلې دي دې دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دي ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خواره بھی کڑی مزدورے بھی کڑی دی ہر سب بھی کڑی دی نو درزی توب زما یو دغه و دا رزق گٹھلو یو دنده و
پشیر باندې تاثیر شته د دغه ژوند
لغه پشیر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شی باز ز د نن هم زما چې کم دی چې کم زه ته زما غلط زما ډیر زیات قدر ته خلق دی زما ډیر ته خپل ناک خلق دی زما سره ډیر بیره کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه رسوږه کی سر ته خېجه به وکړي تر ازب
دا سې چې تاسو د سوزکی سر ته خېشي دغه په خپل یو دنیا د یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه څه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه اورونه تماشه سندودا اوب چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل ډیر اثری زه که پلار خوب میم زنگی کنن زان ایخ ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گما زه ما چو خوب بیاو کما کله کده کا تماشه مماشه کو باندې چې په ما راغی اثر یې زما په شعر کې به خامخا اثر خو یې
کړه تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلې دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتې دودي دا کې صلاح هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه هم درس خو خوي او د شمیر په زیاتې دودي
زما په خیال چې با ایس کمه نه دی باسوس کړي پکې روانه ده پیسه زه اوس هم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجھ آپ کو ولې بیا دا چې لکه زما دا شعر بینوال چې کوم دي دا ارزه ډیر دي تاسو شو نو زه خو چې چرته هم رسیدلې با غلطه خلکو اورېدلې با غلطه به خلک اوري کتابونه به چاپ کوي زبا سو سو ایډیشنونه شي ویني د کتابو
او دا دا خوده سایل صاحب ځین شاعران سهار وختي شعر لیکي ځین د شپې ځین مازدیګر یو نیم بیاغه وا شعر لیکي چې کله په ادبی بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څوک شعر لیکي
ما چې لیکل کړي دي کړه نو یا چې بجلی تللی دا بجلی چې تللی دا نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکل دي که شعر مې لیکل دي او یا چې کوم دې دا خوب نه به یو ټوټه دې مرا شو کولې دا او شعر چې کوم دې دا په زور لیکل کړي یا په ایرا کړي چې کله شعر را باندې راغلې دا څه وخم راغلې دي چې لکه ایس بلې دې لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي دي دي او راډ کړي دي دي او ټول شپه تیر کما یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلې شه وکړه هغه چې زما د طبع مطابق نه 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 لیکه وکړه نو هسې کاغذ تور را تور کا په نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکم بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي خو خیر د عمدي خبرې ته په سره به زو د تپوس لته سونه وکړم چې شعر څنګه شعر وي
زه خپل لکه دا بکره چې د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو ده دي
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو به دا سی وایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په باکه دا شو کولی پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی نشي ویلی چې دا سر سجې دي سب مسئلہ ہی خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنه کده یې به خط شکل ممکن وي او سو کې وو کې نو هغه هر څوک چې ته وښه کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته په کې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد لی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه خود دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی د لفظ اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړې وضاحت نشي کول خدا دې چې ګران کار دې لکه دا د کاریګر نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دې چې تخلیقي توان چې کم دی کړه دا خدای پاک دې خلکو لړې ور کړی دې خلکو له لګ ور کړی بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته راځي کنه که تا یبا هغه ځای ته نه بیا یې کنه هغه ځای ته نه راځي نو ته ته نه شي راځي یبا ډیر عظیم قوت دی ډیر لوی قوت دی دا زه پورتو پاک لازه پورتو سره بینه لرهبا خو په دې ور سره هم بینه لرهبا چې په پورتو کې شې څومره توان دی دا ما ته په نورو ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا یو دغه خبره کوه دغه خپلې طبې خبره کوه ما په دې خپل یو شعر لیکل دی چې زار د پورتو چې ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغسی شعر هم نه معنا کیږي زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا که شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري کنه. نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي او دغه سي د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي هغه ځای ته خو که موږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې منګ دې انګریزي شیرو دراوړو په پښتو کې ترجمه کو دا ډېر ټیک خبره ده غلط نه ده، خو زه ما اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شیرو ته په دغه ژبو کې ترجمه کو، په انګریزي کې ترجمه کو، په اردو کې ترجمه کو، زمنګ حقوق اوسم هغه ځای کې چې کوم شیرو دي هغه په پوره ډول نه دي بحال، خدا دې چې لکه موږ کوشش کوو نو دغه څه خلک پیدا شوي دي یا پیدا کیږي چې هغه زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه همداسې شایسته مترنم شي ښکلی شي لکه ساسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې د وی ځوانان چې کب دي کنه د دې سره دا هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو، او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي، یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنی بدلوي، یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه کدی په بله مصره کې واته لفظونه کدی دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه، خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنی لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي، دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي، نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په لکشر کې ورته څوک چې کاپیه دی ته وایي ردیب دی ته وایي او دې براشي کې بلي او کاپیه ردیبونه بوجهدی، دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دی کنه نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولې دي.
غنم تر وژو نیو نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخېدون کې ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخېدونکو دوری ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس بس موږ د شهر د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی پسیری جلی پتور کپن کی ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورک دي د پلوشو پسپلو تلو کې ټپونه د جزان شمشمي د رنگریز خوم دی په کسوې دلته د بوټي ټال دی فلورل سوې دلته مری نوړانګو بغاوت کړې دي اسمان تخته ورځ په دیش کې ګرځي څاڅکي لتن دي څخه ملسونه وبنه لري پرتناره د پخېدونکو ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات پر راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمه ثبت کړې دي
په میدان ورتک ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمه ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ د کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده سیمه ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موړی وای یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره ای چې د دې سیمو درغولو لپاره هم دوی هڅې فیل کړې دي نو موړی له خلکو غوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي کړي
نو لسمه موږ نور ثبت کړی دي دلته موږ سره ثبت کړی خو وزارت تر اوسه لګل نه دي موږ پلان کړو رټول ولسوالۍ سفرونه وکړو ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیمه سل ورسیږي سیمه به اره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتو چې همدا د قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې دغه ساحه دي او موږ په دلته نورم د ساحه لرو مثلا الغطا تقریبا بنیم زره کال قدامت لري
تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي د ټولو زمیدا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي تاریخي سیمې دي نو تاریخي اثار د مختنې کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي اثار څوک لري موموجم جوړ کړی موموجم ته دی وسپاري
په امیده نوردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو د پاره دې هم ګامونه پورته کړي نو موړی د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
دا جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه د جماعت وو خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څل څلور کور دی د وټل دی چې په دغه لاسه ولنې وکړ کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خورسه کوم چې دا جماعت سندلام دی د دوه خورسه هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړی ته جوړی هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای په ورسره کډرو یو بارخه سیمنٹ پورسره کډو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی
د دغه ولایت وسیدونکو هم وایي چې چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې 50 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونې لرو د داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لالو یې سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې تری وکړي خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له سبا باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر کرشته وایم ما هنر د په بهر کې پیل کې نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا مترس غاری چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یاده بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللی و هم هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخستل هم خپل هنر پالي خو زه ته و ما زه هیڅ هنر په برخه کې چې افغانستان ته نیم تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مخته وړي نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورس تحول سندره هم غزنا سندره وا خو دا چې ډیر مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویله د غزنا ذات سندره ما ویله
استاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی دا هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټنه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه همداسې نه ده
بالکل ډیر خلک دي سید هغه چې مثلا وطن کې دی په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر له یا د بی وطن سو به کورس او مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شوول ته مجبور اس و یا 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 به تللی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیر بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام ته دی زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ حالت ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید دا ما ورکم او دا ډېر څه دي چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړی تاریخو ټول به تاب دریژنو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ هم لاس واخو خدا خوش خبر نه ده.
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغه د هنر تر څنګه مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دندم در هنر هغه ته ډوډۍ نه ورکول هغه ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغه یوازې هنر پیسلا پاله یا یوازې مسلک هنرولو نو هغه چې هلته پاتې دي یا کدل تم راغلي دي نسبتا کار په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو یې که یا دوی ودو کتلله سندرې ویلې یا محفلو کتلله هغه محیط باید دوی ته برابر شي هغه نقص کړی دی او پاته سو دا نور دبل ډله چې ده یا دا دوه ډله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر هم ونه کې مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغېزمن شوی اغېزمن شوی خو ټول په دلیل شوی دی.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅه کې ګوري کمال پڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه تم پوسکړی دي او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا د لپاره ډیر نیو دی او که یو څوک واکان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیټاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیره خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیره خوشحالي.
تاسو وبخښئ تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری؟
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچل بحث دی خپل ماماتوره ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل شوی یا کم لیکل شوی یا صرف دا غسندور ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه په جن نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغه بیا د افغانی سندرو په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمسب حسو ته اشاره وکړه هغه تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمي کړی دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبر یم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې پاره کې ټول تعریف سی وی یاد ته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دا الف با یعنی شخصا مخبل نه دی دلی خډیر کسان وای چې ترې وهدا پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلی کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتو جواب یو په یو درکما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم پرلاسي یعنی استعداد پکې لري خود زده کړې سره ډیر کوم خلک جوړ کړی دی
چاغي یعنی علمي زده کړې کوي ولري لاغلي مهرابي څخمنه دوی په مرکه کې د ته اشاره وکړه چې سمو ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندي زروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر لته سو اجازه اخلم شته وی
بوس می مکڑا نور شیم خلش مات یما د فرخوندی پشان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو شی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا زما ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو شی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخپل